ملګری مشه د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ز شاین بنیرې ما په دغه وساته خبرونه کې تاسو ورکلی کوم. د خبرونه کې تاسو ته د پاکستان په سیاست او د سیمې په امنیت ځینې مهم راپورونه وړاندې کوو. ورسره به زموږ کلتوري خپرونه سندرې جادوګرې د خپرونې په دویمه برخه کې اوري. پردې چړومبې د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو جاسوسۍ لپاره هغې ته کیمرې لګولي. وزیر اعظم عمران خان وایي د بلوچستان د زده کوونکو لپاره په پنجاب کې سکالرشپ زیاتې کړې. او د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د کورونا وایرس ضد ویکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې حکومت د سیاستوالانو د جاسوسۍ لپاره هغې ته کیمرې لګولې دي. نوموړی دا خبرې پرون په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. مریم نواز ویلي د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جالي حکومت لرې کړل شي. جلسې ته د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا وکړه. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د نواز شریف او اپوزیشن د نور احتجاج په اړه وایي چې ګواکې دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون بلوچستان ته د سفر پر مهال ویلي حکومت یې له بلوچستان سره د تعلیم په برخه کې هر ډول مرستو ته تیار دی، ځکه چې د هیواد راتلونکي له ځوانانو سره تړلې ده. نوموړي پرون په تربت یونیورسټۍ کې زیاته کړه چې د پنجاب وزیر اعلی د بلوچستان د ځوانانو لپاره سکالرشپ د 1.35 لک ته رسولې دي. د بلوچستان په مرکز کویټا او یو شمیر نورو ضلعو کې نن سهار شاوخوا 8 بجې زلزله راغلې. په کویټا کې د موسمیاتو اداره وایي چې د زلزلې زور 5.1 و. مرکز یې له کویټې څخه 8.3 کیلومتره لري ختیځ لور ته و. زلزله د کویټې تر څنګ په پشین، کلابدلا، زیارت، مسلم باغ، لورلایی، دوکې او ځینې نورو ضلعو کې هم راغلې. د پاکستان د صحت څانګه وایي چې الته په تیرو 40 ساعتونو کې نور 2015 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د کووډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولې حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې 19 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم کورونا یو ځل بیا زیاته شوې ده. په پاکستان کې کورونا تر اوسه په مجموعي توګه 3,450 کسان وهلي دي. د پاکستان او هند ترمنځ په پوله د شوو بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. هندي چارواکو ویلي چې دا پیښه هغه مهال پیل شوې چې هندي ځواکونو یې خاورې ته د ننوتو هڅه کړې ده. بخنه غواړم د ننوتو هڅه ناکامه کړي. د دوی په وینا په دې کې شپږ عام وګړي، 3 عسکر او 1 پولیس ساتونکي وژل شوي دي. د پاکستان فوج ویلي دي چې دوی د 12 او 13 نومبر په شپه د هند داسې ډزو ته جواب ویلی چې دوی په وینا بې له ښه او بد کتلو یې کړی وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللې او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. د نه خبره د نومبر په 14 په انکرا کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد او ترکی چارواکو پر دې هم بحث وکړ چې ترکیه څنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږې په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکیا ته حسابولی شي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد ویکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 14 د کورونا وایرس د مخنیوي او علاج لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. په امریکا کې د آپریشن ریپ په نامه د کورونا ضد عملیاتو مشر ویلي کېدی شي چې امریکا د روان کال تر پای د 2 ویکسینو منظوري ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مور دا اوریدونکو چنی سجمل ته وړاندې کول زمونږ اړومبی راپور ته په دغه کې زو پاکستان ته د پاکستان د سیاسي وضع حال تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه یو ځل بیا پر حکومت او اسټابلیشمنت نیوکی کړی دی او په ملک کې د بیا او شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د سرګندونې د نومبر په 13مه د خیبر پښتونخوا په سوات کې د خپل ګوند لاړخه جوړې شوې یو ولسی غونډې ته په وینا کې کړی دی. د ګوند مرستاله مشري مریم نواز ویلي دي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان حکومت د لرې شي او بیا د انتخاباتو شي. دغه جلسې ته د نوموړي پلار نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا کړې ده. نور معلومات له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګون لخوا گراسی گراؤنڈ سیدو شریف کې جوړ کړی شوی جلسې ته مرستیال مشر مریم نواز ویلي چې موجوده حکومت د سیاستوالو جاسوسي کوي او په هر ځای کې ورته کیمرې لګوي. دوی ویل چې د میاں نواز شریف بیانې چې ووټ ته عزت ورکړي نن ثابت شوه.
ووټ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے.
اوټه عزت ورکه تحریک لوی ګټه تا ده چې لدی وږي رښتیا مخې ته راغلل. نن ګجراواله نواخله تر کراچۍ پورې، د کراچۍ نواخله تر کوټه پورې، او تر کوټه نواله ګلګت بلتستان پورې، او وروسته سوات پورې، او ټول پاکستان ولستا معلومه شو چې اوټه عزت ورنکړی شي نو پاکستان کې تباہی راځي، غریبی راځي، ګرانی راځي، او پاکستان کې لا قانونیت راځي. مریم نواز وړاندې زیاته کړه چې په ملک کې بحران او اړی گڑی صرف یو علاج دی
چې عمران خان او اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو.
چې د عمران خان او د هغه جعلی حکومت کور ته الیږي. په دې ملک کې په آزاد او پاکه ټاکنې وکړي شي، ولست د هغوی حقیقي مشرانو ته اختیار واپس ورکړي، او ولست د هغوی حق ورکړي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړی، ځکه چې زما د سوات رونو چې موږ د ادارو سره نه جنګیږو. ادارو ته هم پکار دي چې د ولس سره نه جنګیږي، او د ولس او د جالي حکومت د مینځه لر شای. چې تاسو ته لر شای نو زه درته باور درکوم چې د عمران خان حکومت د سلیری شو ساتو میلمه ده.
عمران خان کی جالی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں.
جلسې ته د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ وینا کې ویل چې دوی خاندان په ضد هغه طاقتونه لګیا دي کوم چې موجوده حکومت راوسته، او دوی ته صرف په دې وجه مشکل جوړوي چې دې په جلسو کې د هغوی نوم اخلي. زه شہباز شریف او مریم نواز شریف او زما د خاندان خلک په جیلونو کې بند کړل. د میډیا په ذریعہ زمون کردار کشی روانه ده. د مسلم لیگ نون جلسې پاړه سواد کې د پښتو ټی وی خیبر نیوز خبریال سید الرحمن وای چې جلسه کې غاڼه زیاته په دی وجوا چې ولس د غرانې لوجه تنگ دی.
په دې ګورنمنت کې مهنګای ډیره زیاته ده، او دا کم منتخب نمائندگان دی او وزیر اعظم دی په خپل مغه ده منی د غرانې د وجه نه خلک ډیر زیات تنگ دي، ځکه چې د ملک کم غریب طبقه چې ده نو هغه غرانې دومره پریشانه کړي دي چې د یو ټیم روټۍ هم چې خلک دی په ډېر مشکله باندې خلکو ته میلاویږي، بیروزګاری رااله، کووډ پکې راغی، هغه نور هم مسلې چې دي نو سیوا کړي، نو خلک د غرانې نه ډېر زیات تنگ دي. عام کم غریب ولس چې دی خلکو دې سره کار نشته چې مریم نواز ته بیان یا د نواز شریف سره خو د غرانې نه تنگ خلک دي، نو هغه هم وجه دغه ده چې زیات تر کم نن دلته دا جلسو نو په دې کې خلکو چې دی نو ګډون کړی دی.
مسلم لیگ نون جلسې نه صرف یو ونې وړاندې هم دغه میدان کې په ملک کې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جلسه شوه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کې ویلي ول چې دوی به د هغه ټولو سیاستوالو په ضد کاروایی کوي کوم چې د ولس نه رقم خوړلی، او په خصوصي توګه د پاکستان مسلم لیگ نون مشران یاد کړي چې دوی څو کالو راسې د ولس رقم بهر هیوادونو ته وړی اوس به ترې راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوری تحریک مشرانو او استادو د نومبر په یو لسمه کې دونکو د قومي سلامتۍ په غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دغه اړه باندې با تاسو له راپور درکو. خو یو تازه راپور دی، وغه دا دی چې وزیر اعظم عمران خان د روانو ونې چې د نو تربت بلوچستان ته ځي، په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ له معلومات راکوي. راځئ چې دا راپور.
وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د نومبر په 13 نیټه و تربت تللی و. هلته د بلوچستان گورنر امان الله یسینزی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان و نوموړي ته هرکلی کړی و. پر دې مهال په تربت یونیورسټۍ کې و دارالاحساس پروګرام ته په خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان 652 د ځوانانو سره تړلی دی، نو ځکه حکومت د بلوچستان د ځوانانو سره د تعلیم په څانګه کې و هر ډول کومک کولو ته چمتو دی. دا هم ویل چې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار د بلوچستان د ځوانانو په تعلیم کې زیاته دلچسپي ښکاره کړې ده او اوس یې د بلوچستان د ځوانانو لپاره سکالرشپ د 1.5 څخه 300 ته زیات کړی دی. دغه ډول د بلوچستان د حکومت سره په خپل کومک اسپتالونه هم جوړوي. وزیر اعظم پر تیرو حکومتو یو ځل بیا نیوکې وکړې او وویل چې د حکمرانانو د غلط تګلارې له امله بلوچستان د ترقۍ په میدان کې وروسته پاتې شوی دی، ځکه د ده په وینا چې حکمرانانو به دلته یوازې تقریرونه کول خو په سمه توګه یې د صوبې د پرمختیا لپاره کارونه نه دي کړي.
بلوچستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو بلوچستان ترقی کرے گا.
وزیر اعظم عمران خان وایي چې اوسنی حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او هڅه به کوي چې بلوچستان د هېواد د نورو برخو سره برابر شي، ځکه چې د بلوچستان ترقی د پاکستان د ترقی سره تړلې ده. که څوک د پاکستان ترقی غواړي نو هغه له پکار دی چې بلوچستان ته ترقی ورکړي. د کرونا په اړه عمران خان وویل چې ټوله نړۍ د کرونا وایرس په عذاب اخته سوی ده، بیا په خاصه توګه هندوستان د دې څخه زیات تر اغیز لاندې راغلی دی او معاشي حالات یې لوېدلی دي. خو د نوموړي په وینا چې کله دوی ته حکومت په لاس ورغلی و هغه وخت پاکستان د یوې لوی مالي خسارې سره مخامخ و، لیکن شکر دی پاکستان چې په کومه چټکۍ سره د کرونا څخه په ښه توګه راوتلی بل هېواد نه دی راوتلی. خو په کار دی چې په راتلونکو څو ورځو کې نور ډېر د احتیاط څخه کار واخلو. خلکو ته په کار دی چې نه یوازې ماسک همیشه واغوندي، بلکې د کرونا سوپیز باندې هم په ټینګ سره عمل وکړي. عمران خان دا اعلان هم وکړي چې ډیر ژر به حکومت د بې کوره خلکو لپاره د کورو جوړولو نیا پاکستان هاوسینګ سکیم و بلوچستان ته راوړي او د بلوچستان و خلکو ته به یوازې په 50% ګټه باندې کورونه ور جوړ کړي. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان په خپله وینا کې و وزیر اعظم او دغه ملګرو ته پر بلوچستان راتګ باندې ښه راغلی ووایي او ویل چې د بلوچستان ولس بیا په خاصه توګه د جنوبي بلوچستان خلک یو ګړی شناخت لري، هغه د تعلیم سره قربت دی، ځکه چې د مکران ډیویژن خلک د تعلیم سره مینه لري او پر دې فخر کوي. وزیر اعلی د سی پیک په اړه و وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو اسد عمر او میرمن زبیده جلال ته مبارکي وویل او ویل چې موږ خو ډیر مایوس شوي وو، ځکه چې د نوموړي په وینا تیرو حکومتو د سی پیک زیاتره منصوبې د بلوچستان پر ځای په نور صوبو کې و سرته رسولې وې، خو اوسنی حکومت پریکړه کړې ده چې هغه ډول منصوبې به اوس په خپل سر په بلوچستان کې و سرته رسوي. بل لور ته په بلوچستان کې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي ګوندو د وزیر اعظم د خبرې د حقیقت څخه لري ښودلې دي. بیا په خاصه توګه بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي له لوري ویل شوي دي چې د تیرو حکومتو په ډول اوسني حکومت هم بلوچستان ته څه نه دي ورکړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ولي کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې کله په کال 2018 کې دوی د عمران خان د حکومت د جوړېدو پر وخت چې پر کومو شپږ نکاتو باندې دستخط کړی و خو پر باندې د مرکزی حکومت لخوا عمل نه دی شوی.
د بلوچستان د اساس نرمي ختمول دي، د بلوچستان کې د ګوردر قانون سازي وه، د مسلم پرسنټ بازیابي وه، او په مرکز کې د بلوچستان کوم مرکزي د ملازمتو کوټه وه، هغه کوټه باندې د مشتره اګریمنت د کړی وو.
بل لور ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان د خپلې کابینې د نورو غړو سره د تربت څخه تېره شپه و ګوادر ته رسېدلې او هلته به د سی پیک لاندې د پرمختیا د ځینو پروژو پرانیسته نن وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک مشرانو او استادو د نومبر په 11 کېدونکې د قومي سلامتۍ په غونډه کې ګډون نه دی کړی. دوی وایي دا ګامې ځکه اخیستی چې نه د یادې غونډې ایجنډا روښانه وه او نه یې مشري وزیر اعظم کوله. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر دا غونډه رابللې وه چې پکې د پوځي مشرانو لخوا په سینیټ او قومي اسمبلی کې موجود پارلیماني مشرانو ته د قومي سلامتۍ په اړه معلومات ورکولو. نور تفصیل د احمد الله پراپور کې ورو.
پا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سلامتۍ نه متعلق کېدونکې غونډه کې ځکه ګډون ونه کړو چې نه خو یې ایجنډا واضح هوا او بل دا چې د داسې غونډو وروسته حکومت د اپوزیشن د مرستو وړاندیز د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نومبر په 11مه په سینټ او قومي اسمبلی کې د موجودو پارلماني مشرانو خصوصي غونډه رابللې وه چې پکې به ورته د فوز لخوا قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو بریفینګ ورکړی کېدو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت ویان میا افتخار حسین رسنیو ته لیږلي یو پیغام کې ویلي وو چې په اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو دا فیصله وکړه چې په غونډه کې به ګډون نه کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند غړو ته ویلي وو چې په غونډه کې دې ګډون نه کوي. مشال ریډیو چې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خورم دستګیر نه تپوس وکړو چې غونډه کې د ګډون نه کولو وجه سوا، نو نوموړی وایي دا فیصله صرف د مسلم لیگ نون نه بلکې ټول اپوزیشن په ګډه سره کړې وه او د دې غټه وجه له داسې غونډو وروسته حکومتي ګوند غړو لخوا اپوزیشن پسې پروپیګنډا کول دي.
پاکستان میں جو سب لوگ موجود ہیں
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو دا دریض لاره چې په دې غونډه کې ورته ګډون کول نه دي پکار، ځکه چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. بل خبر دا ده چې د دې غونډې اجنډا ښکاره نه وه، صرف دا ویل شوی ول چې د قومي سلامتۍ په اړه ده. موږ وایو که په داسې کومه مهمه موضوع غونډه کیږي نو پکار ده چې مشري وزیر اعظم وکړي، نو بیا پکې ګډون کیدای شي. اپوزیشن چې کله هم حکومت ته د مرستو وړاندیز کړی نو دوی یې د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. هر هغه مهمه غونډه چې پرې رسنیو کې خبرې کول نه دي پکار، حکومتي غړي یې پټن ساتي. نو چې داسې حالات وي او حکومت د شک ماحول جوړوي، نو ځکه موږ هم دا فیصله وکړه چې تر هغو چې له اپوزیشن سره تر سلا مشورې وروسته غونډه جوړه نشي موږ پکې ګډون
په سپتمبر میاشت کې د پارلماني ګوندونو مشرانو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات وروسته نامناسبه صورتحال هغه وخت جوړ شو چې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد له دغې ملاقات په حق له بیانونه ورکول شروع کړل. په کوم چې اپوزیشن ګوندونو د خفګان سرګندونې سره په راتلونکي کې د فوزي مشر سره په بندې کوټه کې کېدونکې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي اپوزیشن ګوندونه د وړاندې څخه په فوز نیوکه کوي، نو فوزي مشرانو له پکار دي چې هر لږ وخت وروسته ورته په داسې غونډو کې ګډون نه دي کول پکار.
هر میلاد دا ډیر بریفینګ نه دی ورکول پکار، ځکه چې اپوزیشن والا خاص کرځي نو دوی ځان ذمہ نه ګڼي. لکه څنګه چې هغه یو بیان ورکړی وو ایاز صادق صاحب چې د آرمی چیف راغلی وو او داسې داسې شوي، نو په هغې باندې ملک ته نقصان کیږي او داسې څه ایشوز نشته چې د هغې ډسکشن ضروري
اپوزیشن ګوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر اسد قیصر غونډه وزنډوله. د قومي اسمبلی نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې په غونډه کې پارلماني مشرانو د قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټۍ کې موجودو وفاقي وزیرانو د گلگت بلتستان گورنر او قائم مقام اعلی وزیر نه علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر صدر او وزیر اعظم ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې و. د غونډې منسوخ کېدو په حق لا تر دې دمه د پاکستان فوز لخوا څه نه دی ویل شوی.
احمد الله راپور مورده اوریدونکو اوس رازو افغانستان ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه راپور ته ټاکل شوی دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدې ونې په پای کې افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان حکومتي سرچینو ویلي دي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کوي. نوموړي ته دا بلنه افغان ولسمشر ورکړې وه. له عمران خان سره به په دې ورځني سفر کې پلاوی هم ملګري وي. صفي الله ستانکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادل سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان دې په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داودزی په اړه وویل.
موږ
په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته املا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د میرمشاه روختون لپاره حکومت د 8.5 لک روپیو په لګښت د ایکسپرس لاین په نامه د بجلی داسې ځانګړي اسانتیا برابر کړې ده چې اوس به شپه ورځ بجلی موجوده وي. ځلي چارواکي وایي چې د دې پروژې منظوري ورکړل شوې ده او په یو میاشت کې به عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته اوس د بجلی ډیر کمې دي او خلک د ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي چې اوس به خلک بنو پیښور ته پرتګ نه مجبوره کیږي. په دغه اړه عمر وزیر نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان روغتون ته 8.5 لک روپۍ لګښت باندې ځانګړی ایکسپرس لاین ورکړل شو چې په یوه میاشت کې به پوره شي. ډیپټي کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د ولس د ډیر وخت نه غوښتنه وه چې روغتون کې 24 ساعته بجلی بحال شي، نو ځانګړی ایکسپرس لاین وشو چې په یوه میاشت کې به پوره شي.
ایکسپرس فیډر کم چې زمونږ د ډی ایچ پیو د ډیر وخت نه زمونږ یو ضرورت او ډیر وخت د دې علاقې د خلکو چې دنه یو مطالبه بنیادی فیسیلیټی چې نه به زمونږ د هسپتال ته چې څومره مریضان نازي هغه ته به د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږ ډیر زیات پیشنټ چې نه بنو بشور د چې نه بتلو زکه چې د شپې او د ورځې په مختلفو ټایمونو کې به زمونږ د لوډ شیډینګ ایشو و. ان شاء الله په میاشت کې به زمونږ را پروسس چې دا کمپلیټ شي. د دې د وجې زمونږ څومره ټیسټینګ فیسیلیټیز دی او د دې سره سره زمونږ څومره وارډونه دی به پراپرلی علی او زمونږ چې کم هیلث سٹاف دی هغه پراپر سروسز دی هغه ورکي او د دې ډیسټریکټ نه بهر به مریضانو ته تک ضرورت نه وي.
سکین الله چې د میرام شاه حسین کې دی وای چې روغتون کې به چې ناروغ داخل کړ نو لزان سره به شمسی بیټری غم په خپل کړلو زکه چې د غلطه بجلی په 24 ساعتونو کې یوازې 300 ساعتونو وي. نو د روغتون ځانګړی لاین سره به د روغتون بجلی به حل شي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د روغتون په نورو سہولتونو هم توجه ورکړي.
دا خو ډېر غټ قدم خپل ټول د ایکسپرس لاین غږ د لوډ شیډینګ ونوي او
نمیرم شاه یو بلوسی دون کې صدا یوب خان وای چې یاد روختون کې حکومت د سپیشلیست او لیډی یا زنانا ډاکټرو کمی پورا کولو باندې هم توجه ورکړي. میرام شاہ روختون دا شمالی وزیرستان لوی ذیلی روختون دے چې دا ټول وزیرستان ناروغان دغلته د درملنې لپاره راوړل کیږي. دا عملیاتو پس د ځای ولس په وینا یاد روختون په نوي طرز جوړ شوی چې پکې ډیرای سهولتونه هم برابر شوی، خو حکومت نه غوښتنه کړې چې په فعالیت یې زیاته توجه ورکړي. زنانه ډاکټرې او سپیشلیست ډاکټران یاد روختون ته راوستل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دوگے اور ادن کو سرازو پا پاکستان کے دا کرونا صورتحال تکتن کو چارواکیو ڈاکٹران وائی چے پا پاکستان کے دا کرونا وبا دویم سفر آغلی دا دے حیواد دا روختیا سانگے چارواکیو وائی چے دا اکتوبر میشتیل نمائی رایسے ورس تر بلا پا دی وائرس دا اختا کسانو شمیر مخبزیاتی دو دے دا کرونا وائرس پاڑا دا پاکستان دا روختیا سانگے پا خپلا بے پانلی کلی چے دا نومبر دو لسم و دیر لسم پا منس کی تر دو زرو زیات کسان د کووډ 19 ناروغي د کووډ 19 په ناروغي اخته شوې دي. په دغه اړه نور تفصيل د عبدالحی کاکړ پر راپور کې و.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اگست په لومړۍ کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرسه د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمی سوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کرونا ختمه شوه. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه، په دویمه څپه کې هغه نشته، نو ځکه موږ اوس د پخوانۍ مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقداماتو لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو، نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټران په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوې وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل روی د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اگست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پات نه سو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راځي د کورونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې نوشت او په بل کې د یو ویشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کورونا د دومې څپې ذمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغې په پوره ملک کې جلسې جلوسونه کوي. چې عام سړي ته ته ووایي چې یاره کرونا ده، نو هغه وایي یاره که کرونا وي نو د ملک وزیر اعظم ولې بیا جلسې کوي؟ خو دا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچ دی. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بېډونه په اسلام آباد کې میلاوېده مشکل شوي دي. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وه هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
ایسوپیز دو خلک فالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دا غل ټیسټ لپاره او دا غل لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ لپاره او اسټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلنګ کې چې کوم سیمپلنګ کوو نو هغه کې چې دی صدا غل راوځي پوزیټیو کیسز او هغه له وجه صدا غل پکچر را دی سوي دي چې مطلب کیسز زیات شوي دي. نور چې دی هغه سیلف ټیسټینګ لپاره خلک زیات تر ناراضي.
د کرونا وبا دومي څپې ته په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د نومبر پر لسمه نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړه توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک چې پکې نږدې 3 لک 1000 له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس وخت شوې دی زموږ د اوونیزې کلتوري خپرونې سندرې جادوګرې. دا خپرونه هارون بچا وړاندې کوي.
ستړي مشي زه هارون بچا یم، اوریدونکو د مشال راډیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د سندرغاړي بختیار خټک د لټون میوزیک پروژې په اړه لږ معلومات اخلو او سندرې اورو. نوموړی له خپلو دوو هنرمندانو ملګرو سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ځي، له سندرغاړو سندرې ثبتوي او وروسته یې یوټیوب ته خېچوي. د خټک په خبره په پروژه کې د سیمه سندرغاړو دلچسپي اخیستې او په کامیابۍ سره مخته روانه ده. د خبرونې لومړی سندره د ځوان سندرغاړي بلاول سید په غږ کې اورو چې هم لټون میوزیک ته ویلې ده.
تو دلالونو اوچ تغر پسر یو کمال د کمالونو چا پیرتی خنداوا مستی او مشغولاوا گولو ناو سرو ناو رنگو ناو رناوا دس روزرو محل کے یو تخت دلالونو اوچ دغر پسرو یو کمال د کمالونو چا پیرتی خندا مستی او مشغلا گولونا و سرونا و رنگونا و رنا و دس روزرو محل کی در ملنگ یم تیر تنگ لدے جہانا دغمون و نائے تنگ یم دس روز رو محل کے پٹ مکڑا دغند تورستر گونا محل کے سرور کدا بشی دستور پو بل کے اوستر گئی را پورتا پستے درس پینے نازک کے نازنی نے پرنگن کے رنگینی روغم پکیرا او خود لکلا شرابو دس پگ میں درانا جان وی واق لدا محل دا تا ٹول سادو سامان دغم پٹی دنشتا سو پٹ بشی لزانا دس روز رو
د لټون میوزیک پروژې مشر سندرغاړی بختیار خټک وایي د سیمې سندرغاړو ته چون پر ټلویزیون چینلونو د فن وړاندې کولو ډېرې موقع نه ورکول کیږي ځکه نو د خپلو دوو ملګرو په مرسته چې یو د آډیو او بل د ویډیو چارې مخته وړي د سندرو د ثبت د لړۍ پیل کړه خټک زیاتوي دوی په هغو هنرمندانو پسې د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته ورځي چې پښتانه لا هم له غږ او نوم سره آشنا نه دي
لټون میوزیک په نوم باندې موږ یو یوټیوب په حق لدای پروګرام شروع کړو ټول نړۍ کې چې تاسو ګورئ نو دغه چې د ډیجیټل رائټس ته واوري د کنه دي ټلویزیون چې دی نو هغه هم ورځ تر ورځ په لاندې راځي هغه د هنرمندانو هغه رنگ روزونه نه شي کولی چې تر دا دمه پورې څومره اوکی یې کولی شو دولس کاله چونکې ما د یو ټلویزیون ادارې سره کار کولو نو په هغه کې ما په برخه دا اعزازاتو چې لار کې هنرمندانو مراتلول نو موږ په خپله بیا درې ملګرو د ویډیو پروڈکشن په حوالہ باندې په پښتونخوا کې سرګند نوم دی دا احمد پروڈکشن بیا په آډیو کې زیات خو تاسو ټول پیژنئ موږ خو کشر دی ورکو کې را سره را لوی دی نو موږ درې واړه ملګرو په اشتراک باندې سره کېناستل چې ولې نه چې داسې یو پروګرام را جوړ کړو چې په هغه کې موږ په اوس باندې موږ ته احساس لرو چې لکه پته ولګېده چې یار په فلانه علاقه کې ډېر ښه اوازونه شته دی خو هېڅ داسې مخه نه ملاویږي یا تاسو اکثر بګوري چې په فیسبوک باندې ډېر ښایسته او نایاب نایاب اندازونه او اوازونه موږ ته مخامخ راشي نو موږ داسې یو ګام پورته کړو چې موږ په دې پسې پخپله ورځو
بختیار خټک وایي د لټون میوزیک پروژې پیل یې د مردان او بونیر له سیمو کړی دی. د ده په وینا په وروستیو کې په پېښور کې د ځوانو او تعلیم یافته سندرغاړو لپاره هم یو ماښامې جوړ کړی وو او له هغوی یې یو شمېر سندرې ریکارډ کړې.
مونږ چې دا ګام پورته کړو، اولنی په اول ځل مونږ د مردان ضلع طرف ته لاړو، چې بیا داسې په شاه آباد ګړه کې، بیا داسې رستم ته لاړو، بیا د رستم نه تر بونیر د غره د ویخه پورې لاړو. بیا پس ته هغه مونږ بیا بل یو ماخوتنه په پېښور ښار کې راټول راجوړ کو، چې پای کې مونږ د نوي نوي هنرمندان چې ډېر ښه مقبولیت هم ترلاسه کړی دی، پوچھوں کې په خپل یو آډیو ویډیو سندره باندې بیا هغه ډېر زیات خرچ راځي، دې کې زیاتره طالب علمان دي. بیا مای د پاره یو ماخوتنه راجوړ کو، تر دا دمه پورې تقریبا مونږ 200 هنرمندان دي کې ریکارډ کړ، تقریبا 14 سندرې په دې کې راځي. دا دویمه میاشت مونږ دو پروګرامونه یا دو غونډې چې کومې وینو هغه بیخي بیخي اولسي رنګو ملنګۍ هغه دغه پکې هم مونږ ریکارډ کړی و، کنه چې قوالی چونکې پښتو کې ډېره ورځ تر وځه وروسته لاړه نه راڅرګندېږي، نو د قوالی مو پکې هم ریکارډ کړ او څو اولسي چیزونه مو پکې هم ریکارډ کړ.
زما پدی پدی کلی کس دی ستاد دیدنا شنا کر
پزړه کې به ساتما پرېګ د چې خمو په چپاشي
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه د اوریدونکو د مردان د رستم سیمې د ولسی سندرغاړي بدر ملنګ د سندره مو پکې واوریدا چې بختیار خټک او د ملګرو ترې د خپل لټون میوزیک پروژې لپاره ریکارډ کړي. خټک وایي د پښتو له یو شخصي ټلویزیون سره د خپل کار په موده کې هم د سیمې پخوانی او همداراز نوي سندرغاړي پیدا کړي وو او لاغوې سندرې ثبت کړي وي. د ده په وینا یو شمېر سندرغاړي له هغې وروسته په ولس کې مقبول شول چې ده د ټلویزیون پر خیخه راوستل.
ما په برخه غوښو کړې تیر تقریبا او شپږ او کال راهسې دا یو اعزاز دی چې زه چونکې د ټي وي سره چې کوم پروګرام مې کولو نو په هغې کې اکثر ما دا قسم اول د مشرانو هنرمندانو پسې ګرځېد. ما په څرګند خلکو کې بیا غایب شوي وو کنه نو په دغه مت کې ډېر خلک په خپله رابطې کوي را سره نو هغه زیاتره کوشش کوي نمبر پیدا کی او راته وایي چیرې موږ په علاقه باندې یا دا قسمه سره هنرمند تاسو یقین کوئ ما دغه غلطه پدې رستم کې چې ریکارډینګ کولو جی نو ما ته همدا غلطه پر محفل کې یو کس وشي پدې رستم په بازار کې یو کس ته موچی دې بوډا دی کنه جی دا غړي چې ترې ګنډي او هغه د رفیق استاد رفیق شینواری څخه په بخلي شاګرد دی کوچو کې موږ نه بیا دې اورس دا رڼا نه ختم ونه موږ ریکارډینګ کولې نه شو ما په لکه یو دا چې هغه په خپل ټیم باندې نه چې زه الته ورشم چې هغه دا احساس وشي چې ما په هنر کې دومره زور چې په خور خار نه دا کیمرې او دا مایک په ما په سدل تر ورسولو کنه نو دا بدر ملن چې دې ما تقریبا د نن نه سلو تر وړاندې دې خبر په شیشه راغوخته وکنه صرف د اویو پروګرام کې راتک نه پسته دې معیار او پیمانه دواړه روچت شو دا وزانته الت پخپل کلی کی ورکوټ سټوډیو هم جوړ کړی دا نو اېدا غوندې د پیروکار د سرناس کی بیا دی دماغ وطن اکثر جمعې پښتمانه بره د بونیر کی په پلیلار باندې یو مزار دی الت دې قوالیانه کوي فن ته هم وډه ور کوي او کوشش کوي د ښه کلام انتخاب کوي چې زادې تی وی د معیار پوره شي بیا راشي
بچا قسمت کے راتنا بدلو رات دی بچا فصل کے ارمانوں فصل کو رات دی بچا قسمت کے راتنا بدلو رات دی بچا قسمت کے راتنا بدلو رات دی قسمت کے راتنا بدلو رات دی سو سر بری ونی دی پاس ہو رات دی بچا قسمت کے راتنا بدلو رات دی بچا قسمت کے راتنا بدلو رات دی
د لټون میوزیک لپاره د مویز مومند د سندره مو اوریدا. سندرغاړی بختیار خټک چې د لټون میوزیک پروګرامونو لړۍ پیل کړې وای ان په چترال، گلگت او وزیرستان کې سندرغاړی ورته معلوم دي چې سندرې بترې سپتوي. د ده په خبره بیلابیل سیمو ته په سفرونو له جیبه پیسې لګوي. خټک په یعنی وخت کې ډېر هیله من نه دی چې ګواکې د صوبې د کلتور اداره به د ده په کار کې مرسته ورسره وکړي.
کار خو ډېر زیات پروت دی. هغې وجه دا چې ما خو اوس هم یاد دي ما چې کله ساینه پروګرام کولو اتویش پروګرام ما ریکارډ کړو، مطلب اتویش هغه نامتو نومیالي هنرمندان چې هغې په خپل وخت کې ښه نوم وړي بیا ورک شوي هغه ما را پیدا کړي. نو د هغه بوډاګانو په لیست کې را سره اوس هم تقریبا 20 نمونه لیکلي شوي دي چې هغې گاهې بگاهې یا په ریډیو کې یا په ټلویزیون کې یو وخت کار کړی دی او اوس ژوند نه مایوسه بالکل دی، ورک ژوند کوي. او دا چې په نوي کول کې چې وګورو کنه تقریبا دې وخت کې چترال سره هم زه په رابطه کې دي چې هغه د ژبې هنرمندان هم را سره په رابطه کې دي. ما سره د گلگت بلتستان لیست کې نمونه هم شته دي. ما سره د ډي اي خان نراوخ له کړه چې د خپل علاقې په مکتبي ایور په جنوبي اضلاع کې ما د خپل ملګري سره شوکت عزیز سره مې خبرې کولې. هغه هم په اول ځل په خیبر ما راوستل. نو هغه سره هم تقریبا اوه اته نمونه وزیرستان د واڼا او د دغه میرانشاه اړخ داسې دي چې هغه ښه تکړه هنرمندان دي چې تر دا دمه پورې دی غږ دنیا ته نه راڅرګند شوی. چې دوی باندې څومره خرچه راځي کنه دوی په هغې کې دا تګ راتګ شي، فراق ساک شي یا آل تکي په هغه وخت باندې اوس د آډیو ذمواري زیات اغستې ده. د ویډیو ذمواري چې ده نو هغه احمد اغستې ده. دغه نوره تېرو ټولو ذمواري ما اغستې ده. نو هغه په هغې کې څه خرچ کېږي هغه د جیبه کوم. ما خو د دې هنر سره سره بلا روزګارونو ته هم لاس واچولو کنه او ډېر ښه ګټور روزګارونو ته مې لاس واچولو. خو ایمانن خبرو کوم چې په تشکیل کې زه په دې خبرو کې راته ملایي لکه دا تاسو سپاتې دنیا د بل سره فون کړی د ساين لپاره دا تشکیل چې بل څه کې نشته دی نو ورسره خپل روزګار منډه ترې موږ دی لګو. دا خو چې کله موږ غا ساين هم کول نو چې کله هغه بالکل کامیابی وروسته ورسېږي بیا ټول اکدم را یاد شو چې دا په خوانی هنرمندان او دا خو نو ورکیږي او خرابیږي. بس هغه یو څو میاشتې هلې ځلې وشوې. نو اوس موږ هغه څه وکړو نو دې ته به دې پاملرنه خپله به کېږي خو اله به کېږي چې دې کې موږ بیا یو ډېر لرې مزل مو کړی انشاءالله العزیز. اداره چې کوم دنه کله ډایرکټریټ شي کله په بل څه کې مر شي لکه هغه رنګ ترتیب یې نه دی جوړ چې څنګه په کار وکړي.
بختیار خټک زیاتوي خپل پروګرام ته یو شمیر سندرغاړي وروغواړي لاغوي سندرې ریکارډ کړي او بیا یو په یو یې یوټیوب ته ورکوي. د خټک په وینا د سیمې ځوان سندرغاړي د لټون میوزیک پروژې ته خوشاله دي او په مینا برخه پکې اخلي. خټک زیاتوي ځوانو سندرغاړو دا خبره درک کړې چې د موسیقۍ زده کړې ته به وخت ورکوي او د خپلو سندرو لپاره به د خو شعرونو انتخاب کوي.
ریکارډ کولو انداز مو د ټي وی غونډې دی لکه په یو شپه کې مونږ غونډه پورا مرکه را جوړه کړې ده کې مونږ تقریبا نر سندرې په دغه شپه مونږ ریکارډ کړې کنه دي خو وړاندې کوو به یو سندره ځکه د یوټیوب باندې کوم وختونه ده نو هغه په دې ډول باندې چې په دې کې زیاتره اورېدونکي یا کتونکي چې دي نو هغه په دې لږ وخت مواد پکاري. مونږ خپل خیال دا و چې دا یو سندره بیا راشي بیا به دا غونډه دغه چې دا پروګرام چې دا بیا اپلوډ کوو مکمل که څه په یو مخ باندې کتل غواړي. نو مونږ چې دا غونډه کوله دي چې تقریبا شپږ کوم سره دي نوې کول دا نمائنده هنرمندانو کنه دي لکه اظهر خان او عنایت خان د سوات والا چې کوم یون بینډ والا دی هغه پکې بلاول پکې اویز مومند پکې را سره شوکت سواتی سے ګور سره پکې یو بل ملګری هم نو لکه هم تکړه زه کدي چې یو خو دې د فرصت روایت نه باوي هم دي کنه دې هر یو ولک ځان ته ځانګړی خپل یوټیوب چینل هم چلی. ما وی چې دې با آی پی لټو میوزیک ته بری را شي کران شي دوی دمر تو در کله لټو میوزیک ته کوي دمر په مینا باندې را لو ماته منن او ته مهرباني ادا کړې را شو کړې چې موږ په دې دغه سینیئر کې داسې په ترالو چې هغه ټول موږ یو چټ لاندې را غونډه یو موږ دا کیسه حالې ځلې را جوړې دا موږ انرژي را کوي په دې کې ډېر تکړه تکړه ملګري ټول چې دغه اوس ګیله من دي چې په داسې ما سوتنی او مونږ ته خامخا را جوړې نو چې ریته نن حساب کولو نو په کار کې هغه ته مونږ یو شپه دته ما خامې سره په پیښور کې هغه ماډرن ما خامې را جوړ کړی اوس خو چې دای سره مخې دی سوشل میډیا په لار باندې تاسو ګورئ چې په دې کې چې زیاتره الکانو انتخاب د کلام چې جوړی کړی چې غنی خان بابا غوندې دا ځکه کلامونه راځي چې یقین کوئ چې وجود ورته وګونی شي کنه نو ما په خیال پدې کې هم ځان له کار وکړ چې کوم کسان د دې خبرو شو کو چې د ذکر او د لوست د ټول ورو او څه څه کې نه ځکه خو په لکه دا دغه غوډه ختم شي د باب غوډه د دې د سره د پاتې چې کومه ورو ده کې جوړه یا غیټه دی.
اوریدونکو په سندرې جادوګرې خبرونه کې مودا اونې د سندرغاړي بختیار خټک خبرې واورېدې چې د خپلې لټون میوزیک پروژې په اړه مشال رادیو ته کړې وې. د خبرونې په پای کې هم د خټک په غږ د نوې سندرې واورې. ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخمخه
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.